په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز بعد سعودي عرب امنیتي ځواکونو سره شریکو مشکونو کې برخه اخلي. د خبر ایجنسی کوکی خیل قوم له حکومت غوښتنه کړې چې یادې سیمه له وسوالو پاک شي او یادې هم په بیکوره خلکو کې په رسمي ډول شمار شي. غربي هیوادونو شام کې پر هسپتالونو او سکولونو د روس بمباری غندلې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د سعودي عرب سره په شریکو پوځي مشقونو کې برخه اخلي. پرون د ګل پورز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان او سعودي عرب د څو لسیزو راهیسې دفاعي همکاري لري او د یو بل په هیوادونو کې د پوځیانو روزنه به هم دوام ولري. یادوي چې دا مهال د سعودي عرب په مشرۍ د ځینو هیوادونو پوځیان په یمن کې د ایران پلو یغینو خلاف پوځي کاروایانو کې بوخت دي او څه موده مخکې له پاکستانه د جګړې کې د مرستې غوښتنه کړې وه خو اسلام آباد دا رد کړې وه. د خبر ایجنسۍ له تیرا څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله کډې شوي د کوکی خیلو خلک وایي حکومت باید د دوی سلګونه کورنۍ چې له جنګه بې کوره شوي دي په کډوالو کې رجسټر کی او یادې هم خپل سیمه ته واسول شي. په لوړګي کې اوسیدونکو بادشاه ګل پرون د دوشنبه پر ورځ مشال رډیو ته ویل چې کوکی خیل سیمه له وسلوالو نه ده پاکه شوې.
نور ټول کومونو تم چې کندې رجستر شوی دي اندراج شوی دی رشن به تامې لويږي د کوپ شیل له ناغه رشن مې لويږي او نه چې کوم دی بیا د واپسی چې کوم دی ست طریقه شته دی. نور موږ دا غوړو چې موږ دا بس بوي دی چې موږ پشي او موږ لا چې کوم دی دومره ساغرو کې سہولت چې کوم دا آبادی دومره آبادی چې کوم دی ته جوړ شي چې موږ د ستیپ کې ځون سمبول کو دلته ډېر په تکلیف سره یو. موږ نه د واپسی ست طریقه شته او نم دلته رجستریشن ست طریقه شته.
په همدې حال کې د قدرتي آفتونو د نظم قبایلي ادارې اف ډي ایم چارواکو مشال رډیو ته پرون ویل چې دوی به د کوکی خیلو د بیکرشو خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. سواد کې پرون مازیګر ګڼو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې بېوسه میرمن ته د هغه پیسو د بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړ چې له دریو کلونو راهیسې بندې دي. اوه کاله مخکې منظور شوې دې پروژې له مخې حکومت سواد کې 14,000 ښځو ته هر میاشت 2,000 روپۍ ورکولې. مظاهره کې شاملې روبینی پرون د دوشنبه پر ورځ مشال رډیو ته وویل
موږ د ډېر مجبورۍ نه راغلي یو د بېنظیرې د پیسې موږ ته میلاوي دي کله میلاو شي کله نه میلاو شي په هغه به لږ زموږ گزاره کېده اوس بیخی نشته کنه او موږ داخله کراوځو د دې جزانانو خلکو سر روزي وا نو دغه دې موږ داخله کراغلی د مجبورین راوتی موږ دا ټولې زنانه دله په کار چې موږ د پاره کوشش وکي.
بل خاصوات کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام چلوونکو چارواکو مشالې لري ته ویل چې د دې مسلې د حل په لټه کې دي. د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د هندوانو ودونو ته قانوني شکل ورکولو د سند صوبایي اسمبلی یو بل منظور کړی دی. د ګل پورز د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پارلماني او قانوني چارو وزیر نثار کوړو چې دا بل یې وړاندې کړی ویل چې د سره به د ودونو په رجستریشن او د طلاق په مسله کې هندوانو ته پراته خنډونه ختم شي. تاسو خبرونه له مشال رډیو وره. د افغانستان په هلمند ولایت کې د نظامی عملیاتو مسول هلمند دی چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړه پای ومومي او امن به راستون شي. عبدالجبار قهرمان ازادي رډیو ته ویلي غواړي چې مخالف سوال د وسلې پر ځای د خبرو له لارې له جګړې لاس واخلي. هغه هم در زیاته کړې چې په هلمند ولایت کې عملیات ښه روان دي او دغلته د مخالف وسلوالو خوځښتونه د څو نویو مخکې په نسبت راکم شوي دي. یاد دې چې په دې روسیو کې په هلمند کې په ګڼو ځایونو کې د وسلوالو بریدونه ډېر شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له دفتره په خبر شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېدو لپاره د امریکا نورې ډېرې مرستې ته اړ دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړي دا خبره د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډونلډ هاریسن سره پرون په یو ملاقات کې په کابل کې وکړله. په خبر پاڼه کې همدارنګه زیاته شوي چې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال په ملاقات کې ویل چې دوی به د لړکې هم خپلې مرستې ورسره وکړي. حنیف اتمر ویل دی چې په سیمه کې روانې ترهګرۍ ته په کتو سره افغان هوایي ځواکونه پوځي سامانونو او روزنې ته اړتیا لري. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون په سرکاري ټلویزیون په وینا کې وړاندیز وکړ چې که د کردستان خود مختار سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول بند کړي نو حکومت دغلته د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکولی شي. د کردستان سیمه ییز حکومت اقتصادي بحران په 2014 کال کې د تیلو د بیې او د کمیدو له وجې زیات شو، دا کال نور هم خراب شوی دی. له دې کبله د سرکاري چارواکو په تنخواګانو کې 15% کمی وشو. بغداد تیر کال تر هغې وروسته د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکول بند کړل چې د تیلو او لاسته راتلونکو ګټو د تقسیم په سر جوړجاړی ختم او کوردي مشرانو د مرکزي حکومت په غاړې ته کولو سره ترکیې ته د یو پایپ لاین له لارې تیل لیږل پیل کړل. غربي هیوادونو د شام پر هسپتالونو سکولونو هغه روسي هوایي بریدونه غندلی چې پرون یې 50 ولسي وګړي ووژل. ترکیه او فرانس دا بریدونه جنگي جرمونه بللي. ملګرو ملتونو ویلي چې د شام په شمال کې په حلب او ادلب ولایتونو کې لږ تر لږه پر 50 روغتیایي مرکزونو او دوو ښوونځیو بریدونو کې نږدې 50 کسان ووژل شو چې پکې یوه حامله ښځه، ماشومان او روغتیایي کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا بریدونه له نړیوال قانون څخه سرغړونه بللي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په سیمه کې موجودو ځینو خلکو د بریدونه په ملکي ځایونو قصدي حملې وګڼلې او دغسې ویجاړوونکي بریدونه د خپلو خلکو په وړاندې د شام د رژیم جاري ظلم د ودرولو لپاره د روس د وړتیا او تمایل په اړه شکونه رامنځته کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو ته د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ، یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.18 روپۍ، یو ریال په 28.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.85 روپۍ، یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ، او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 3 بنو کې 5 او په کوټه کې 3 او 5 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان حکومت منلی چې د سعودي په مشرۍ د یو شمیر هیوادونو پوځي مشکونو ته پاکستانی ځواکونه سعودي عرب ته لیږلي دي. د خیبر جنسای د تیرا کوکی خیلو خلک چې په سیمه کې د جګړو له لاسه خپل کورونه پریښي وایي په داسې حال کې چې خپلې ټولې شتمنۍ ترې پاتې دي، حکومت ورسره مرستې نه کوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا یو شمیر بېوزله مېرمنې شکایت کوي چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې حکومتي مالی مرستې ورته اوس نه ورکول کیږي.
خدای حجز ما مخکې را کړی و د 3 کال وشت کټ کړی دی. څوک یې ازادي کې مونږه قتل زغلو نشته.
او د مومند جنسای هغه خلک چې زلزلو او پوځي عملیات ورته کورونه وران کړي وایي حکومت ته به په هغو کاڼو یا ډبرو پیسې ورنکي چې دوی یې د خپلو کورونو بیرته جوړولو لپاره کاروي.
په دې باندې نسی کښکاري او نه مونږه مانو ټول قام دا کورونو والا وړي او په دې بنیادونو کې لګوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اورنۍ موضوع ترازو. د پاکستان حکومت د ګل پورز د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګڼ ملکي اتحاد په پوځي مشکونو کې د برخې اخیستو د خبرې تصدیق کړی دی. پاکستان ویلي له یوې مودې راهیسې د پاکستان او سعودي ترمنځ د پوځي روزنو او په دغه لړ کې د همکاریو لړۍ روانه ده. بلخوا د چارو پوهان وایي چې د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف اهداف او د عملیاتو څرنګوالی ورته تر ډیره روښانه نه دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
پاکستان د ګل په ورځ سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ګډ ملکي اتحاد په مشکونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی دی. دا تصدیق په سعودي عرب کې شل ملکي پوځي مشکونه شروع کېدو نه پس شوی دی. دا پوځي مشکونه د سعودي عرب حفر الباطن کنګ خالد ملټري سیټي کې روان دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه د خارجه چارو ویاند نفی زکریا لخوا وایي چې پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 16 لسیزو راسي دفاعي تعاون روان دی او د دواړو ملکونو د پوځیانو د تربیت د پروګرامونو لړۍ هم روانه ده. د خارجه چارو دفتر ویاند په وینا چې همدې پس منظر کې پاکستان سعودي عرب کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګډ ملکي اتحاد په مشکونو کې برخه اخلي. د ذکر ده د تیر کال دسمبر میاشت کې سعودي عرب اعلان کړی و چې د ترهګرۍ او د سختدریزې مخنیوي لپاره په 24 ملکونو مشتمل یو اتحاد جوړ کړی دی. په دې ګډ ملکي اتحاد کې سعودي عرب، عرب امارات، اردن، مصر، پاکستان، مالدیپ، کویت، مراکش، چاډ، تیونیسیا، قطر او ملیشیا شامل دي. دا د هم یادوي چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په دې اتحاد کې د ایران نه شاملولو په اړه اعتراض هم مخې ته راغلی و. پاکستان ویلي و چې سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ کمولو کوشش وکوي او همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم او پاکستان پوځ مشر د سعودي عرب او ایران دورې هم کړی وي. په سعودي عرب کې روان پوځي مشکونو په اړه د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي
داسې علامتي غونډې دي دې داسې اهمیت نشته چې کوم دا مسله روانه ده په دې پوره منطقه کې کاغه د ترخګرۍ ده او کاده خانه جنګې ده. دا غیر اخته یو سنجیده قدم یا دغه وي زما په خیال دا نه دی. داسې سعودي عرب چې کوم دی هغه خپل ځان غیر محفوظ ده ګڼي او هغه دا قسمه مشکونه او یا دا قسم اتحادونه جوړي چې ګیر چاپیره نور چې کوم د خطرات پی چې هغې ته یو پیغام ورکړي چې مونږ مضبوط یو مونږ سره بلا اتحادیان شته دي.
د دفاعي چارو کارپوه پخواني بریګیډیر سید نذیر په نظر چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو اتحاد جوړ شو خو د وروسته دا معلومه نه شوه چې دوی به څنګه عملیات کوي او کومه حکمت عملي به خپلوي. دوی زیاتوي چې دا اتحاد د پاکستان د تجرباتو نه ګټه ترلاسه کولی شي.
پاکستان خپله تجربات داسې ملکونو سره شیر کولی شي او بل خپل اندرونی سطح باندې هم دوی نظر ساتل ډېر ضروري دي. اوس خو دوی دا وایي چې زمونږ بهر دومره کمیټمنټ نه شو کولی په دې چې زمونږ خپل لاسونه ډک دي، لیکن بل طرف ته سیاسي طور او سفارتي طور سټریټیجیک طور چې دوی کوم تعلق سعودي عرب سره دی نور ملکونو سره دی هغه هم ډېر مضبوط او دروند دی، نو هغې نه هم مخ نشي اړولی. نو پاکستان به څو حده پورې ځي. البته هغه نمونه دغه نه دی چې یاره ګنې خپل فوجونه بل ملک ته ولیږي. او
د راپورونو تر مخه چې سعودي عرب کې روان دا پوځي مشق د ملکونو د شمیر په لحاظ د ټولو لوی پوځي مشق دی او په دې کې د جدید جنگي جازونو او د پوځي سامان استعمال روان دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، څو کاله وړاندې د خیبر جنسی د تیراله کوکې خیلو څخه په سلګونو کورنۍ هغه مهال خپلو سیمو پرېښودو ته مجبور شوې چې طالبانو یې سیمې ونیولې. له دوی څخه ډېری خلک لوړګي او د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ته کډه شول. دوی وایي حکومت په رسمي ډول په کډوالو کې ونه شمېرل، نو ځکه له مرستو بې برخې دي. له دوی څخه ځینو یې له مشال رېډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې یا خو دې سیمه له وسلوالو څخه په بشپړ توګه پاکه کړل شي او یا دې هم له دوی سره د نورو کډوالو په څیر مرستې وکړل شي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی تیراکو کې خیلونه بې کوره شوي خلک وایي چې خواوشا څلور کاله وشول چې په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره شوي او ځینې خلک یې په کرایه اوسېږي. او سرکاري چارواکو نړیوالو ادارو تر اوسه دوی د کډوالو په فهرست کې نه دي اچولي.
موږ کوونکو کې خیل دا چې پوکو اتحادو چې پیچا کې هم سه نه اخلو هغه نه پاس په موږ باندې څه خلک راغل سنگی تړلې وې. موږ ته پته اوسم نه لګېلې او هلته هم نه لګېده چې دا څوک او څوک نه. موږ چې ظلمه تجربه کړه خو چې قتلې ورته وکړې نو هغو ته بیا د موږ کوونکو کې خیر نه چې تمامې دنیا نه وانې دوی څه وبته. نو د موږ غریب غواړو کا سړی د لاسو لاکو نه ویرې ته شلو لاکو پریې فکر کې سمونونه.
او د تیراکو کې خلوی او بلتن کشمیر وای چې د خیبر جنسی نه د کمی اسمبلی غړ ور سره د رجستریشن وعده کړي و خو تر اوسه دغه وعده پوره نه کړه.
مې نه سج ګل سم شو ورته ودرې دا و مو سره یو وعده کړی و د متاثرین په وی چې په درې درې ورځې کې ورنه نه نه لا ار یو کور کوم، لیکن اسړي و ژوندې چې مو سره کوم وعده کړی د خپل سره د خپل وډونو مو سره وعده کړی. جنن چې ور شنو مونږ په دروازه کې په بدلګي ګو او حالت یې خواخم نو چې مونږ ورچو
د قبیلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداري اف ډي ام د خیبر ایجنسی کوارډینیټر ضیاء الحق وویل چې مونږ به په دې لړ کې خپلو لوړ پوړو چارواکو سره سلا وکړو او د دوی دغه غوښتنې به ورته وړاندې کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
اوردن کو د خیبر پختونخوا په سواد کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې چې د بیوزلو میرمنو سره د پاکستان حکومت د مالی مرستو یو پروژه ده. امدادي پیسې اغوستونکو یو شمېر ښځو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی ویلي له تېرې یوې مودې راهیسې دغه مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. هم په سواد کې د یاد پروګرام یو مرستاله بیا وایي د دغو غریبو ښځو د غوښتنو پوره کېدو لپاره به هڅې وکړي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سواد پریس کلب منګوره کې د سیمې په لسونو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام تر سولې لاندې هر میاشت 2000 روپۍ امدادي رقم بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې 2 کاله وړاندې به دوی ته 2000 روپۍ امدادي رقم ملاوېدو. دغه مظاهره کې یو 70 کلنه مشره زنانه وایي
خدای حجز ما ته خدای حلاق ما چې کوم ځای لزم وای نشته زه وای ستا کټ شي بي دی وای ته په بختورو کې لیکي نه څنګه په بختورو کې لیکي چې زما په بختورو کې لیکي چې په دې ځای لراتلم ته په خپل کوټه کې کوم لاس او مندانه په قلار مخ کې را کړی و چې درې کال وشت کټ کړی دی سو په ازادي کې مونږه کځه لزغلو نشته.
دغه رنګه یو بل خزه وای چې دوی ته بیا بیا دولتي چارواکي وای چې تاسو رقم به درکو ولې څه قسمه مرستي نکېږي.
زمانم روبینه ده موږ راغلي دنیا لې موږ ډېر مجبورې نه راغلي یو د بینظیر د پیسې موږ ته ملاوي دي کله ملاوي شي کله نه ملاوي شي پاغي بلګ زمنګ گزاره کیده اوس بیخي نشته کنه او موږ داخله کراو زو دي جزانان خلکو سر روزي وا 2000 روپۍ او میاش ملاوي ده 2500 روپۍ ملاوي ده دله په کار د چې موږ د پاره کوشش وکي.
یو بل خزه وای چې د حکومت لخوا سیاسي خلک دغه خزه د امداد پر رقم راټول کړي او سپکاوي وکړي هو رقم ورته نه ورکوي.
سمانو ماسینا د زارنګ مالی یونین کونسل بیمبرایم دا پیسې چې کوم شو وی دا زرداری په وخت شو وی دوی چې په مخه دا جلسې کوي وای دا پیسې آزاد شي دوه خلک چې په دوکرا وخت د خلکو شرمونه وشو او یو کارت وسه پوری آزاد نشو دوه دا دغه کړ وچ پدې میاش کوم تاسو دا کارونه آزادو ها کارونه هیڅ چری آزاد نشو پدې کې یو خزل خاون طلاق هم ورکړی دی یو نه بکه معصوم هم مړل دی پدې کې درې جن کین لري وسوم د پلار کړه په افغان ناس کې دي.
مظاهره کې شامل یو مقامی مشره شایزت وای چې د ضلع سوات شپږ شپېته زره نه زیاتو ښځو رقم ملاوېدل بند شوي دي. پروګرام مشره ماروي میمن سوات ته 2 میاشتې وړاندې راغلی وه او د ښځو ته رقم ورکولو لوس کړی و ولې تر دې دمه دوی متاثره دي.
هم تا یک تاریخ ورکړی و چې په دې باندې چې کوم بلاک کارډ چې کوم دی هغه به آزاد شي کنه تقریبا 2 کاله ستاسو د حکومت شو تاسو باغې کې یو کارډ آزاد نکو نو تاسو به نور څه وکړئ که پرس که تو چې یار پرسن شوې نو تا تر اوسه پورې څه وکړل یو کارډ خو تا آزاد نکو.
د سواد دغه ښځو ستونزو په اړه مو چې کله د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات مشرې او ماروي میمن رستیالې نسیم اختر څخه پوښتنه وکړه نو هغوی ومنله چې د سواد 1400 نه زیاتو ښځو رقم بند شوی دی.
کم بند شوی دی او د یو این سره دا په سروې کې نو کنه او کمې ډېرې جزانې زنانې دي دا د ماروي میمن خان کرایټیریا ده چې دغه کسان مکورتوي کم د دوی غریبي موږ لیدلې ده او لکه موږ ته پته ده خانې چې موږ په سواد کې د خبیرو خلکو مجبوري ده چې دا ونه شو کنه زه به پکې دا خپل او د پرېزم خوردو دا کار وکړم دا زما تاسو له ټولو سره واده ده.
د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات دفتر معلوماتو تر مخه 9 کاله وړاندې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د سوات سلپاسه 2 لکه بېوسو ښځو ته هره میاشت 2000 روپۍ د مرستو په لړ کې ورکولو منظوري شوې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ل کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال راډیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خبرونه د شنبه پورز پاوکم 15 بجه او د یک شنبه پورز پاوکم 2 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو په ممند جنسای کې هغه خلک چې کورونه یې زلزلو او همداراز په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ړنګ کړي ول، هغه د محل لګیا دي د خپل وران شوي کورونه بیرته جوړوي، خو شکایت کوي چې د خپل کورونو لپاره چې کومې ډبرې یا کاڼي له خپل غرونو راوړي نو حکومت ترې د پیسو تقاضا کوي. دغه خلکو په دې ستونزه د مشال رډیو خبریال شانواز ترغزي موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
په محمد ایجنسی کې د زلزله ځپلو او د عسکري اپریشنونو ښکار شوي غریب اولس نه د کچه کورونو د جوړونې لپاره د کانو یا تیګو ټیکس اخیستل کېږي. د برهان خیرو قبیله وایي چې هغوی په خپل ملکیتي غرونو کې کاڼي وباسي، چېګنې کچه کورونه پرې جوړ کړي، نو حکومت پر ورنه د ګاډي په سر ډېر روپۍ ټیکسونه اخلي. د اقرب ډاک اوسیدونکي روان ملک وایي رامداد چوای هغوی په هیڅ یو ډول دغه ټیکسونو منلو ته نه دی تیار، ځکه چې دا کمرشل یا د ګټه روزګار نه دی، بلکې د خپل اوران شوی کورونو د آبادۍ لپاره دغه کاڼي وړي. او سحر وختي په یکاون کې د مدنیاتو په یو څوکۍ د دغه تنانو یو ډله د دولتي غړو سره میلاو شو. په دې مقاده عوامي نېشنل ګوند محمود ایجنسی مشر نثار مومن هم موجود وو.
دا واقعیا هغه کورونه دي چې کوم په زلزلو کې ډیمیج شوي دي، کوم په اپریشنونو کې متاثره شوي دي، یا یو سړي ځان ته مزدوري کړې ده او ځان ته یو کوټه دوه جوړوي، او بیا هم په دې جدید دور کې موږ دومره غریبانان یو چې موږ په بنیاد کې دا کاڼي بغیر سې موټو لګونو نه نه پته لګي چې موږ غریبانان یو، او دا به اوسې زموږ نه ټیکس نه دا سراسر ظلم دی.
او دغه ولس د سرکاري غړو سره ولیدل او ورته یې وویل چې تر دره روان پیر ورځ یا د دوشنبه پورې دغه ټیکسونه اخیستل دي بند کړی شي، ګنې هغوی به مجبور وي چې احتجاج وکړي. سرکاري چارواکو هم دا خبره تر دره روان پیر په ورځ د هوارولو نوې نیټه مقرر کړه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کیلو هرسا او لنډو سپو دوله زره یو سل او دیرش دیارله زره پنځه سوه اتیا اوله زره اته سوه اتیا او پنځله زره اووه سوه شپېته کیلو هرسا اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پکتیکا چارواکي وایي دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا د والی بیان د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې په دې جګړه کې د طالبانو دواړو ډلو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. بل لور ته په پکتیکا کې د طالبانو د هغې غونډې یوه ویډیو مشال ریډیو ترلاسه کړې چې شاوخوا سل کسان له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت پکې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د روانې میاشت په پای کې له طالب وسلوالو سره د سولې خبرو پیلې دا ته خوشبینه دی. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
له هرات او فرا وروسته دا ځل په پکتیکا کې د طالبانو دوه ډلې یو له بل سره لوېدلي، او چارواکي وایي چې په دې څو ورځنیو جګړو کې دواړو لورو ته درانه مرګ ژوبله اوښتی ده. د پکتیکا د والي ویاند نبی الله پیرخیل ازادي راډیو ته وویل د ملا اختر محمد رسول او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړه ډیورنډ کرښې ته نږدې په ګومل ولسوالۍ کې روانه ده.
سلواګي له اتلسمې نېټې را په دې خوا د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د دوه طالب سیمه ییز قومندان ترمنځ جګړه روانه ده، او جګړه هم په دې باندې پېښه شوې ده چې هلته سیمه ییز قومندان عبیدالله هنر د طالبانو له نوي مشر مولوي محمد رسول سره بیعت کړی ده. دغه خبرې د طالبانو په نامه هدا والی عبدالله بلال باندې بد اغیزه کړې ده چې په پایله کې دواړو لورو ته تر دمګړۍ پورې 45 وژل شوي دي.
په همدې حال کې ازادي راډیو په پکتیکا کې د طالبانو د هغې ډلې د غونډې ویډیو هم ترلاسه کړې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت اعلانوي. د دغه ډلې مشر عبیدالله هنر چې د ویډیو له مخې شاوخوا سل کسان ترې راټول دي وایي د ملا اختر محمد رسول امارات ځکه ورته د منلو نه دی چې هغه ټول کارونه د پاکستان په اشاره کوي.
امیر دغه رقم جوړي چې کاظم په کوټه کې ناست دی، کاظم په پېښور کې ناست دی. ما ته دلته هېڅوک یو قاضي نه لرو چې فیصله را وکړي، یو شرعي محکمه نه لرو چې چا ته عریضه وکړو هغه پېښور ته لاړ شه، کمیسیون ته لاړ شه.
له دې وړاندې په فراه او هرات کې هم د ملا منصور په مخالفت د ملا رسول د طالبانو لخوا ورته غونډې جوړې شوې دي او په یو شمېر ولایتونو کې د دغو ډلو ترمنځ وسلوالې جګړې هم شوې. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې پیدا شول چې د سولې له لومړي پړاو مخامخ خبرو وروسته د ملا عمر د مړینې خبر افشا شو او یو شمېر طالبانو وویل چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان په غوښتنه د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې ویلي چې ملا عبیدالله هنر او ملګري یې له داعش سره اړیکه لري، نو ځکه د دوی له طالبانو سره جنګیږي. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای بیا وایي طالبان باید تر خپلمنځیو اختلافاتو تیر او له موجوده فرصت څخه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دواړه ګروپونه د دې څخه عبرت واخلي چې د طالبانو مشر یې د ملا محمد عمر اخوند دوه کاله مخته شهید کړی و، دوی ورباندې خبر نه و. دا همدغه پاکستان و اوس د دې لطفا تر دغو خپل مابینځي اقاماتو تیر سي، خپل وطن دي وطن وبولي. پاکستان هیڅ وخت د طالبانو سره په دا ټوله 15 یا 40 کاله کې وفادار نه دی پاتې شوی.
د طالبانو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې افغان حکومت وایي د فبروري تر پایه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي.
له کابل اسدالله لودین رپورټ راکوو. په هلمند کې بیا د عملیاتو مسؤول هیله من دی چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دغه ولایت کې جګړه پای ومومي. عبدالجبار کهرمان چې دا مهال په هلمند کې د ګډو افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل په دې وروستۍ اونیو کې د هلمند په جګړو کې کمواله راغلی دی. نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې مخالف وسلوال د وسلې پر ځای د خبرو له لارې د جګړې لاس په سر شي. پاړې تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات ښه روان دي او دغلته د مخالفو وسلوالو خوځښتونه د څو اونیو مخکې په مقایسه راکم شوي دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، خو په دې وروستیو کې د جګړو لمنه د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده او دغلته ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولویدي. خو اوس افغان چارواکي وایي دا مهال په درې ولسوالیو کې د وسلوالو خوځښتونه ډېر دي او په نورو سیمو کې په جګړو کې کمی راغلی. عبدالجبار کهرمان د هغې اپراتیفي ډلې مشر دی چې په هلمند کې روان عملیات رهبري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال خانشین، سنګین او مارجي ولسوالۍ د ناامنو ولسوالیو څخه دي. ښاغلی کهرمان هیلمندي وښوده چې په دې ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره روانې هڅې په نږدې راتلونکي کې د جګړې په پای ته رسېدو سره تمامې شي.
خصوصا په مخالفینو کې هغه په سل کې سل په دې پوهېدلی دي چې جګړه د پردیو د ګټو ده، د پردیو هداف دي. بالکل په اصطلاح باندې په هغه روحیه باندې چې دوی 15 ورځې مخکې، کال مخکې، دوه مخکې دلته جنګېدل یا ذهن درلودې، اوس یې بالکل په ذهن کې تغییر راغلی دی. زه امیدوار یم چې جګړه
په هلمند کې د عملیاتو د اپراتیفي ډلې مسؤول په داسې حال کې د غلطه د جګړو په شدت کې د کمښت خبره کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي یو شمېر امریکایي پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره بیرته هلمند ته واستوي. جبار کهرمان وایي که بهرني ځواکونه هلمند ولایت ته ورشي هم دنده به یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشوره او لوجستیکي مرستې وي.
چې څنګه دې زموږ د مصالح قواو سره کومک کولای شي، د مشورې تر کچې لوجستیکي او تخنیکي او تصلاح بعضې اسانتیاوې مصالح قوتونو ته برابر کړي. او وضعیت په دې خوا ته نه دی روان چې یو ځلې بیا دلته په هلمند کې جګړه ګرمه شي، حتی دې صورت کې
په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د فبروري د میاشتې تر پایه پورې په هلمند کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د امریکایي چارواکو له خولې هم ویل شوي هغه سرتیري چې هلمند ته یاستوي په جګړې کې به برخه نه لري او یوازې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي.
خپله خاوره
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرازو شو پا بس داغم مڈی مراغ ده وست مال تا دوم را پراتری
ولی غلام چوجو ولی زیاده چوجو
هر اطرح گره بدرنگ زکده چی داغا مینه لجون ده سرنست ده
غلط فهمی ده چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکنده ختمی گیده
مگه فینده و میندی نور نگواری چی نور گوبی گنا زامنو کتابتون تا کینی طول تخفل پلاو غلی چی نور غور بند کی
ده سولی آواز ده
ده سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو خوږی اوریدونکو په پیښور کې د ګرمۍ دولس نیمه بجې شوې د بشیر غواخ نه لن خبرونه اورو
د پاکستان د بهرونو چارو وزارت تایید کړی دا چې د سعودي عرب سره با په شریکو پوځي مشقونو کې برخه اخلي پرون د ګل پورز د پاکستان د بهرونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان او سعودي عرب د څو لسیزو راهیسې دفاعي همکاري لري او د یو بل په هیوادونو کې د پوځیانو روزنه هم دوام لري د خبر ایجنسۍ له تیرا څخه د جګړو پوځي عملیاتو له کبله کډه شوې د کوکې خېلو خلک وایي حکومت باید د دوی سلګونه کورنۍ له جنګه بې کوره شوو خلکو کې رجسټر کړي او یا هم خپلو سیمو ته واستول شي سواد کې پرون مازدیګر ګڼو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې بېوسه مېرمنو ته د هغه پیسو د بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړ چې له دریو کلونو راهیسې بندې شوي دي اوه کاله مخکې منظور شوې دې پروژې له مخې حکومت سواد کې 16,000 ښځو ته هر میاشت 2,000 روپۍ ورکولې د افغانستان په هلمند ولایت کې د نظامی عملیاتو مسول عبدالجبار قهرمان وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړه پای ومومي دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې د هلمند په بېلابېلو برخو کې جنګونو زور اخیستی د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون په سرکاري ټلویزیون وینا کې وړاندیز وکړ چې که د کردستان خود مختار سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول بند کړي نو حکومت یې دغلته د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکولی شي غربي هیوادونو د شام پر هسپتالونو سکولونو هغه روسي هوایي بریدونه غندلي چې پرون یې 50 ولسي وګړي ووژل ترکیې او فرانس دا بریدونه جنګي جرمونه بللي دي
او سمردن کو د زینو پاکستانه او رسپانو د نننای وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور
نن ایکسپریس روس پڼ خپل اداریه کې لیکي کس هم د پوځي اپریشن لوجی پترخه غری کې سره لګ ډیر کمې راغلي دي خو بیا هم د دې خبرې نه انکار نشي کېدی چې وسلوال اوس هم د ملک په مختلفو علاقو کې پټتي او دمه په دمه کاروایانی کوي د اداري په وینا د ترخه غری د خاتمه لپاره حکومت کمی اکشن پلان هم اعلان کړی وو خو په هغه هم سیاسي ګوندونو وخت په وخت اندېښنې څرګندې کړې او دریسي لرلو چې په دې باندې په صحیح توګه عمل درآمد نکېږي تهوی اوس چې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي نو حکومت لبا نور سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي ځکه چې ترهګري منطقي انجام ته رسول د وخت ضرورت دی خو اکثر داسې وشي چې په دې نظام کې د خامیو له وجې ترهګر له سزا بچ پاتې شي او د غرنګ د دوی سهولتکار هم په کابو کې ناراضي چې له کبلي سیکورټي نافذ کوونکو ادارو ته ډېر ستونزې ورپېښې دي نو باید چې سیاسي مشروالۍ او عدلیه دغه خامۍ لرې کړي او یو ښه نظام جوړ کړي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي سعودي عرب کې 4,000 پاکستانیان د کفیلانو سره د لانجې په وجه باندې په کېد کې ژوند تېروي خو دې لړکې د پاکستان خارجه وزارت هیڅ اقدامات نه دي کړي د ادارې په وینا سعودي عرب د پاکستان رور ملک دی او له پاکستان سره یې ډېر ښه تعلقات هم دي خو بل طرف ته چې سعودي عرب د پاکستان سره کوم سلوک کوي هغه په یو ټولنه کې هم نه کېږي ځکه چې پاکستانیان کله د سعودي کفیل نه خپل مزدوري وغواړي نو جیل ته یې واچوي او اوس دا معمول جوړ شوی دی اداریا اخري کې لیکي په سعودي جیلونو کې د 4,000 پاکستانیانو معامله دی په سنجیدګۍ سره وکتل شي او باید چې د پاکستان حکومت دا معامله په سفارتي کچ هواره کړي ځکه چې دا د حکومت ذمہواری ده
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
بلومبرگ ویبپاڼې د پاکستان د بهرنیو پورونو په اړه لیکنه کړې. وایي په داسې حال کې چې دغه هیواد ممکن د خپلو قرضونو په ورکړه کې له ناکامۍ سره مخامخ شي، بهرني کاروباریان هڅوي چې هغلته پانګونه وکړي. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی یو رپورټ ښیي چې په افغانستان کې ولسي وګړي د جګړې د قربانیانو لویه برخه جوړوي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو د افغانستان د امنیتي وضعیت ښه کولو وعده کړې وي. بشیر ګواخ د دې دواړو لیکنو مهمه برخه وروي.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان کې ترهګر بریدونه کم شوي او حکومت کوشش کوي چې سرمایه کاری وهڅوي چې د دغه ملک د خپلو قرضونو ورکولو جوګه نه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې د بهرني پور د پرې کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه 6.6 بلین ډالر اخیستو. تمه کېدل چې اقتصاد به 4.5% ښه شي چې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړه شمیره ده. پاکستان چې په 2018 کال کې باید 4 بلین ډالر قرض خلاص کړي، د دې هیواد خزانې وزارت وایي چې دوی د پور په واپس کولو کې کومه ستونزه نه لري. خو بلومبرګ وایي چې دا مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د پیسو نړیوال صندوق IMF په غوښتنه د ځینو سرکاري ادارو د شخصي کولو ستونزه په مخ کې پرته ده، ځکه چې د لیکنې په وینا د دغو ادارو په ځانګړي توګه د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت PIA کارکونکي دا کار نه غواړي او مظاهرې هم کړې دي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې که څوک په افغانستان کې په روان بحران وژنو او تښتونو پوهېدل غواړي، نو د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ دی وګوري. په دې رپورټ کې د خلکو لخوا د خونړیو پیښو سترګو لیدلی حال شته دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې له 2009 کال وروسته تیر کال د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو بدترینه کال و. ورځپاڼه وایي چې افغانستان کې په 2015 کال کې 3545 ملکی وګړو ژوند له لاسه ورکړی او 2455 نور زخمیان شوي دي. د رپورټ تر مخه له 2009 کال راهیسې افغانستان کې 1330 ولسي وګړي د جګړې قرباني شوي دي. لیکوال لیکي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو ژمنه کړې وه چې افغانستان به بیا هیڅکله یوازې نه پرېږدي. همداراز ویل شوي وو چې وژل شوو بهرنیو ځواکونو قرباني به نه ضایع کیږي، خو اوس حالات ښه نه ښکاري.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په سوری یا شام کې پرون پر څو روغتونونو او ښوونځیو بریدونه شوي دي. په دې کې یو هم د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون برید دی چې 9 کسان پکې وژل شوي او 8 نور نادرکه دي. په حلب کې د ماشومانو پر یو بل روغتون او همدارنګه پر یو ښوونځي هم د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دا بریدونه غندلي او د سوریې په جګړه کې لښکېلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب باوري کړي. اجمل اند له نورو جزئیاتو سره.
ملګر ملتونه وایي د دوشنبه پورز د سوریې په شمال کې پر 5 روغتونونو او 2 ښوونځیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وشل شوي. په دې روغتونونو کې یو هم په مارت النومان سیمه کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون دی چې 9 کسان پکې وشل شوي او 8 تنه پکې نادرکه دي. په برتانیې کې میشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي روسي جنګي الوتکو پر دې روغتون بمباري کړې. د څارنې د دې ادارې په وینا په حلب کې بیا د ماشومانو پر یو بل روغتون توغندی لګېدلی چې 5 کسان یې وژلي. په یو دریم هوایي برید کې په یو کلي کې ښوونځی په نښه شوی چې 9 کسان یې وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي. د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر میګو تیرزیان وایي سره له دې چې د سوریې په شمال کې د دوی پر روغتون د دې برید له کبله سخت خپه دي، خو په سوریه کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. ډاکټر تیرسیان وایي موږ داسې بریدونو په وړاندې چې تقریبا هر ورځ په روغتیایي ماموریتونو کېږي نهیلي او بې وسه یو، خو له دې سره هم غواړو د سوریې په شمال کې خپل حضور پراخه کړو، ځکه موږ د ګوتو په شمېر نړیوالو روغتیایي ادارو څخه یو چې په سیمه کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو. دغلته د اړتیا سیاتوالي ته په پام موږ اړ یو چې د سوریې په شمال کې خپل کار ته دوام ورکړو. د بې پولي ډاکټرانو ټولنه ادعا کوي چې د دوی پر روغتون د دوشنبې په ورځ په قصدي توګه برید شوی او دوی ته یې دلیل هم تر اوسه روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فیډریکا موګرینی د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د برید په اړه وویل، د داسې پیښو رامنځته کېدل
د منلو نه دي. دا وایي هغه څه چې نن د بې پولي ډاکترانو په روغتون کې پېښ شول په هیڅ ډول د منلو نه دي. موږ به پر ټولو اړخونو خپلو فشارونو ته دوام ورکړو څو نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي او د ولسي خلکو پر ساتنه تمرکز وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سوریې د حکومت او ملاتړو لخوا یې د دا ډول بریدونو غندنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگټن کې وویل هیواد یې له ټولو غاړو غواړي چې پر ملکیانو دا ډول بریدونه پای ته ورسوي او د بشري مرستو رسولو ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په دې بریدونو کې د ځینو د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیول کېږي، د روسیې د روغتیا وزیر وایي په سوریه کې د هیواد د هوایي بریدونو هدف یوازې د داعش وسلواله ډله ده او هیڅکله پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو د اردن کو د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکی وای وسلوال طالبان ډیر پیسې د نشئی توکیو ل کاچاک څخه لاس تر وړي. چارواکی هم دا رضوی د نشئی توکیو د کخت او د کرو زیرمکولو چارې د یاد ولایت په غوسیمو کې روان دي چې دا مهال د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. د پکتیا څخه د داوود تپان رپورت اورو.
د پکتیا شمیر ملکی او نظامی چارواکی وای په پکتیا کې طالب وسلوال ډیر پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه تر لاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نور ولایتونو څخه راوړل کیږي او رسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لیږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قوماندانۍ کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډیرو هغو سیمو کې نشئی توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت ولکه لاندې نه دي.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت دی ولکې نه لري دي. زه فکر کوم چې ابزکای کچالی دلې ابزکای یعنی خاصه د طالبانو سیمه ده. په هغه ساحه کې ډیر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکونکو د ابزکینه اخوته د مچلغو په طرف د برګې په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشئی توکو او کاچاق څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم دا ده چې د پکتیا شمیر سیمې د کاچاق لپاره نام نه وساتي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران هم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډېرو سیمو کې عملیات پلان او ترسره کړي دي چې په ډېر کم وخت کې په زیات اندازه نشئی توکي نیولي او سوځولي دي. تبي دغه نشئی توکو کر او زیرمه پاغلر پرتو سیمو کې کیږي چې ډیر یې د حکومت لا حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډیرو لرو سیمو کې چې هغه ډیر محدود سیمې دي. په داودکی په سیمه کې یو څه چارج کولای کیږي. دا د وچ غړک او غړک په دې ساحو کې کم کولای کیږي. خو موږ پاینده کې تصمیم لرو چې په کارولو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډیرې هغه سیمې بل وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشئی توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشئی توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډیرې سیمې هم دغه مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړی دي. دا یادونه وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 1416 منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د دوشنبه پر ورځ په خوست کې هم د افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د بیرته وتلو ویشتمه کلیزه ولمانځل شوه. د یادو مراسمو ویناوال وویل د افغانانو د قربانیو په پایله کې نه یوازې افغانان آزاد شول بلکې نړیوالو ته هم د ازادۍ احساس ورکړ. دوی له نړیوالو هم وغوښتل چې د افغانانو هیلې په نظر کې ونیسي او په دې هیواد کې د همیشنۍ سولې لپاره صادقانه مرستې وکړي.
خوست والی حکم خان حبیبی وویل چې په افغانستان کې د ثور د ومنې تحول او ورپسې د روسي لښکرو د مستقیم تیری وړاندې دې هیواد ډېر ښه او اصیل فرهنګ لاره. د ځای کې د سیمې د هیوادونو په کچه اقتصادي جوړښتونه موجود ول. پیاوړی نظام موجود و چې د روسانو د تیرې له کبله دا هر څه زیانمن شول. ښاغلي حبیبي د نظام وسلوالو مخالفینو ته د سولې بلنه ورکړه.
د نړۍ امپراتوران باید په دې پوه شي که دوی رښتونې په افغانستان کې سوله ونه غواړي او د سولې دپاره رښتونی قدم کښېنږدي دوی هم مسؤول نه دي. په ټولو ورونو غږ کوم چې راځئ غېږې مو خلاصه ده. د سولې راوستل د افغانانو اولینۍ او آخرینۍ ارزو ده او د دغې دپاره یو ځای کار وکړو.
یاد مراسم چې د مجاهدینو د ملي یووالي تحریک او د مجاهدینو د ملي یووالي شورا په بلنه د خوست د جرګو په تالار کې جوړ شوي ول. سلګونو مجاهدینو، قومي مخورو، حکومتي مامورینو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو پکې برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې ویل چې د افغانانو جهاد او د هېواد د ازادۍ لپاره قرباني یوازې د دوی لپاره نه وه.
دا هغه ملت ده چې نه یوازې ځان یې ګټلی بلکې په نړۍ کې نورو هېوادونو ته هم د ځان د خلافون احساس ورکړی ده. اتحاد جماهیر شوروي په روسیه بدل کړ او د برلین دیوال یې ونړاوه.
مدنی فعال او قومي مشر سید کریم خان خاکسار وویل چې افغانانو د خپلو سرو وینو په بیه ځان او نړۍ ته ستره بریا وګټله، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې خپل هېواد له شته بحرانه راوژغورو.
په افغانانو باندې غږ کوي چې راشي د سولې دپاره، د امن دپاره، د امنیت دپاره، د خپلې خاورې دپاره جهاد وکوي، د خدمت دپاره جهاد وکوي، د یووالي دپاره جهاد وکوي. نره د بدبختۍ، د خپل منځ اختلافات دغسې نرنه تېر شي، نوی جهاد وطن دپاره، بدۍ دپاره وکوي.
د یادونې وړ ده د پخواني شوروي اتحاد سرې لښکرې پر افغانستان له پوځي یرغل وروسته نه کال په دې هېواد کې پاتې شول. په دې موده کې سلګونه زره افغانان مړه او ټپیان شول، میلیونونه وګړي یې بهرنیو هېوادونو ته کډوالۍ ته اړ شول. د افغانستان اقتصادي بنسټونو سخت زیان ولید، خو په دې موده کې سرو لښکرو ته هم د سر او مال درانه زیانونه واوښتل او بالاخره د نه کلن پوځي اشغال وروسته د 1316 لمریز کال د دلوي په 26مه له افغانستانه ووتل. ډېری کتونکي په افغانستان کې شته ستونزې هم د پخواني شوروي د سره پاوز دی تیری پایلی گنی.
دا مشال ریڈیو دا
د ډان ورسپانی ولیکنه وای په پاکستان کې د ترهګرۍ په خبر وړاندې مبارزه کې د هغه هیواد حکومتي او پوځي ادارې هم نظر نه دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د پاکستاني استخباراتي ادارې یو مشر په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون تاییدوي، د کورنیو چارو وزیر یې بیا دغه خبره نه مني. مجید پاف بابر تفصیل راکوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو مقاله کې لیکلي چې دا مهال که په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ریاستي امنیتي ادارو کارکردګۍ کره کتنه وشي، نو په زرګونو د امنیتي سرتیرو د قربانۍ نه باوجود دا احساس کیږي چې په دې برخه کې څومره لاسته راوړنې شوي دي هغه عارضي دي. د ورځپاڼې په خبره د دې احساس وړومبی ثبوت دا دی چې د تیر دیارت په ورځ د فارمیشن کمانډرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پوست سرلښکر جنرل راحیل شریف ویلي وو چې ترهګرو ته مالي مرستې د بهرنو هیوادونو هغه استخباراتي ادارې ورکوي چې د پاکستان مخالفه دي او ورته لاجستیکي او افرادي قوت په ملک دننه ملګري ورکوي. جنرل شریف په دغو پوځي کمانډرانو غږ کړی چې د دښمن د ناوړه او خواشینونکي ترهګریز پلانونو شنډولو هڅو ته دوام ورکړي او په دغه موقع د ترهګرو پر ضد د ضرب اعظم عملیاتو د کامیابۍ ذکر هم وکړ. د ورځپاڼې په خبره خو بلخوا د پاکستان د یوې غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سنټ د داخله چارو قائمه کمیټې یوې خفیه غونډې ته ویلي دي چې په کراچۍ کې د سفورا ګوډ د ترهګري د پیښې نه پس یې په ملک دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیټورک مات کړی او د جنرال راحیل د خبرې په تایید یې ویلي چې د ترهګرو فعالیتونه اوس په پاکستان کې کم شوي دي. خو یو خوا آفتاب سلطان وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یې ځپلې ده او بلخوا د دغه هیواد د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د شتون نه هم انکار کوي او وایي چې دغه ډله په پاکستان کې نشته. د ورځپاڼې په خبره آفتاب سلطان تر ټولو مهمه خبره دا کړې وه چې په پاکستان کې د پخواني ډکټیټر جنرال ضیاءالحق د دورې راهیسې په تیرو څلورو لسیزو کې د ځوان کول په ذهنونو سخت دریځه کولو ډیر کار شوی دی او دغه ځوان کول د دغه سخت دریځ د مفکورې نه ژغورل به څو لسیزې واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دغه ډول اعلی حکومتي او پوځي چارواکو لخوا دا ډول متضاد بیانونه ولس ته دا احساس ورکوي چې د ترهګرۍ خطر شتون لري او دغه خطر لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله بڼه لري.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دہشت گرد مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
د بنو انجینیرنګ پوهنتون سیټي کیمپس زده کوونکي له دې کبله احتجاج کوي چې د پویناي د دوی پوهنتون له پاکستان انجینیرنګ کونسل سره راجستر کړل شوی نه دی. دوی کلاسونو ته نه ځي او وایي چې چارواکي دې 14 کاله مخکې جوړ شوی دا کیمپس زر تر زره له یاد کونسل سره راجستر کړي. پرون چې خبریالانو زده کوونکي د کیمپس انتظامی دفترونو ته د خپلو غوښتنو وړاندې کولو لپاره ورغلل نو پر مخ یې دروازې وتړل شوې. تر اوسه پورې د پوهنتون انتظامی دا نه دی ویلي چې ولې پوهنتون له پاکستان انجینیرنګ کونسل سره نه دی راجستر کړی. عمر دراز وزیر رپورٹ راکوي.
انجینئرنګ یونیورسٹی بنو سیٹی کیمپس د کون کې د تیرو دوه ورځو نه د کیمپس انتظامیه پر خلاف په احتجاج دي او د کلاسونو یې بایکاټ کړی. زده کوونکي وایي د دوی کیمپس د پاکستان انجینئرنګ کونسل سره لا هم رجسٹرډ شوی نه دی چې له وجې د دوی ډیګری نه منل کیږي او 2011 او 2012 کال بیچ زده کوونکي چې فارغ شوي ورته په اټامیک انرژي او نورو محکمو کې نوکرۍ میلاو شوی وي چې اوس بیرته د نوکرۍ نه ایستلی شوي ځکه چې د دوی په وینا انجینئرنګ یونیورسٹی بنو کیمپس د پاکستان انجینئرنګ کونسل سره رجسٹرډ شوی نه دی او کیمپس انتظامیه په نن سبا ور باندې کالونه وایستل. د بنو انجینئرنګ یونیورسٹی کیمپس اتم سیمسټر زده کوونکي ابرار وایي د شخصي یونیورسٹی یا پانتونونو رجسٹریشن شوی خود دوی سرکاری کیمپس لا هم رجسٹرډ شوی نه دی.
دا کیمپس چې دا 2002 کې اسټابلیش شوی دی زموږ سټوډنټان چې هغه په هر یو ټیسټونو کې خخه پوزیشن اخلي بیا د پی سي د کارت دوی دا غوي جوابونه چې دی لیټ کیږي او انټرویو کې یقین هغه دوی چې تاسو سرکار نشته موږ تاسو نشو هایر کوله. پرایویټ یونیورسټو دا پی سي رجسٹریشن کیږي نو موږ دوی نه کیږي د ای جی سی فنډډ یونیورسټي دا نو بیا ولې موږ زموږ حق نه ملاوي او زموږ نور انفراستراکچر چې کوم دی انتهایی تباه دی موږ د خپل حق راګي موږ نه صرف پی سي رجسٹریشن غواړو موږ د هغه راګي نور موږ هیڅ نه غواړو.
یو بل زده کوونکی سید ساکب یوسف وایي دوی د نورو سهولتونو غوښتنه نه دی کړې خو خپل حق غواړي او پاکستان انجینئرنګ کونسل سره دی رجسٹرډ کړی.
مونږ د ډین فیکلټی اف یو ټی راغلی او وې زما چې کوم وست دی هغه مطابق به زه کیمپس سره خپل تعاون کوم. تر اوسه پورې هغه نه بعد مونږ سره څه شوی دی مونږ ته تاسو به هاسټل جوړیږي مونږ هیڅ نه غواړو مونږ پی ایس ای سره ګریډیشن غواړو. زموږ دا مطالبه بعد دی د وایس چانسلر نه د گورنر خیبر پختونخوا نه هوم منیسټر نه چې مونږ ته زموږ حقوق راکړي مونږ صرف دغه غواړو مونږ نور هیڅ نه غواړو. سکیورټی باره کې مونږ سره دی ویری هاسټل باره کې مونږ سره دی ویری مونږ پولیسو باره کې نه دی ویری مونږ صرف خپل حقوق غواړو.
د انجینئرنګ یونیورسٹی یا پوهنتون بنو کیمپس د کونکو دغه مشکل پوښتنې لپاره مو چې هڅه وکړه چې د کیمپس انتظامیه موقف واخلو نو کیمپس انتظامیه د پوهنتون لویه دروازه د خبریالانو په مخ بند کړه او د څه قسمه موقف ورکولو نه یې ډډه وکړه. بنو یونیورسٹی کیمپس انتظامیه زده کوونکي هم په کیمپس کې دننه ایثار کړل خو زده کوونکي د خپل موقف وړاندې کولو لپاره د یونیورسٹی څخه بهر په سړکونو ووتل او غوښتنه یې کړې چې دغه کیمپس د هایر ایجوکیشن کمیشن سره تړل شوی سو پاکستان انجینئرنګ کونسل سره دی رجسٹرډ کړي. کنی د کالونو مهنت او ترلاسه کړل شویو ډیګری یې هیڅ اهمیت نه لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هغه افغان زده کوونکي چې په پاکستان کې د زده کړو سکالرشپونه یې ترلاسه کړي او پلاوی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره ولیدل او هغه له خپلو ستونزو خبر کړل. دغه مسلین وایي چې د یونیورسټي کارډ لرلو باوجود دوی بې ځایه ځورول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې دوی پر وړاندې د توپیري چلند مخنیوی دی وشي بلکې د پاکستان حکومت لخوا له دوی سره اعلان شوې مالي مرستې دې هم پر وخت دوی ته ورکړل شي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ پرې اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې پاکستان ته د طب په څانګه کې په سکالرشپ راغلی یو زده کوونکی محمد ادریس سازی وینا وه چې د افغان محصلینو یو پلاوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره ولیدل او په پاکستان کې د راپېښو مشکلاتو نه خبر کړل. د نوموړي وینا وه چې افغان محصلینو ته په پاکستان کې په طب، انجینیرینګ او اقتصاد په برخه کې سکالرشپ ورکړی کیږي، خو په ساینسي مضمونونو کې دا سکالرشپ ډېرې کمې دي، نو باید چې پاکستان په دې بخش کې هم سکالرشپ زیات تکړی. محمد ادریس سازی زیاته کړه،
کوم حاصلین چې په پاکستان کې اوسي دوی ته اول ځل کې د پیسې 15 میاشتې 4 میاشتې ورسته ورکول کیږي. دا پیسې دوی ته په اول کې ورکړل شي، حاصلین پیسو د مشکلات سره مخامخ نشي، نو دوی کولی شي خپل درسونه ښه صحیح ولولي. دویمه خبره، کوم حاصلین چې دلته درسونه وایي لکه په ایم بی بی ایس کې، انجینری کې، اقتصاد کې، ایم بی بی ایس کې سپیشلایزیشن دا ډېر ضرور دی. کاغوی حاصلین ته دلته تاسو کومه موکار مساعده کوي چې هغه سپیشلایزیشن په مختلفو برخو کې وکړي، نو دا به یو ښه کار وي. بل کله مو ته یونیورسټي کارډ رکوي نو مو د پاسپورټ نمبر وکلی کی، نو چې کله مو یو خار ته چرته ځو نو کارډ زموږ پاسپورټ دی، ځکه چې په هغه کارډ کې مکمل زموږ ډیټا لیکل شوی دی. نو چې په کوم ځای کې ماسل سره کارډ وي نو الته ماسل به تنګ نشي. سفیر صاحب ژمنه وکړه چې زبرتي ماسلینو کوم مشکلات دي اب زدا سره خلکم.
د ذکر دا چې په پاکستان کې میش د ماسلین د 1300 وختونو را هسي دا قسمه شکایتونه لري. مشال ریډیو چې کله د افغان ماسلینو د مشکلاتو په اړه یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وه چې د لړکې بعد پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
سکالرشپ داسې یو شی و چې مونږ د پاکستان نه غوښتی، پاکستان مونږ ته آفر را کړی. وختي کې چې آفر را کړی دی او خپله د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي، نو بیا زمونږ تقاضا دا ده چې څوک یو میلمه را وغواړي، بیا نو هغه د میلمه هغه څه شی چې ورسره وعده شوې ده او دغه شوی هغه باید پر ځای شي. افغاني محصلین دلته د میلمه په توګه باندې راځي، نو میلمه په توګه باندې برخورد ورسره وشي، هغه څه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کېږي یا امتیازات ورته ورکړل شي. او بې ځایه ځورونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د یو محصل سره.
یاد دې وي چې د تیر زیارت په ورځ د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال له افغانستان راغلي یو پلاوی سره ملاقات کې ویلي وو چې پاکستان حکومت به د افغانستان زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې 3000 سکالرشپ ورکوي. دا دې هم یادوي چې پاکستان د 1300 کالو راهیسې د افغان زده کوونکو لپاره سکالرشپ اعلانوي، چې پکې د تیر کال په جنوري میاشت کې د میډیکل او انجینیرینګ زده کوونکو لپاره 3300 سکالرشپ اعلان شوی وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د کراچۍ په باوانی چالای سیمه کې د ماشومانو څلور سرکاري سکولونه په یوه ودانۍ کې جوړ دي. له دې سکولونو څخه درې پرایمري او یو میډل دی. په میډل یعنی د اتم ټولګي پورې سکول کې یوازې 15 زده کوونکي او د هغوی لپاره 2 استادان دي. د دې څلور واړو سکولونو د ماشومانو لپاره د څښلو د اوبو او همداراز د تشناب مناسب بندوبست نشته. له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ اورو.
دغه میډل سکول د شګوفتا گورنمنت لوئر سیکنډری سکول په نوم یادیږي. یوازې 15 زده کوونکي په کاغذونو کې لري چې پکې اکثر یو یا دوه موجود وي. د دې سکول استاد قاری محمد عیسی مشال ریډیو ته وویل چې دا سکول د کال 2003 راهیسې روان دی. وړاندې پکې زده کوونکي زیات وو، خو د استادانو د نشتوالي له وجې دغه شمېره په کمېدو ده.
ماشومان
مخکې ډېر وو، اوس یوازې دوه استادان او یو چپړاسي دلته نوکران دي او 15 زده کوونکي دي. دا سکول چلېدی شي ځکه چې د دې نه محصلین کتلی، نو یوازې په دې وجه تللی چې دلته سم استادان
نشته.
په دغه ودانۍ کې موجود د یو بل سکول استاد مهتاب شیرازی مشال ریډیو ته وویل چې د اوبو تشناب مسلې د 13 کالو راهیسې موجودې دي، ولې چا ورته پام نه دی کړی؟
بلډینګ سره یو سکول دا زمونږ گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول اقصا بھوانی چالی دا الگ سکول دی، گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول مکہ دا الگ سکول دی، ساتھ لوئر سیکنڈری دی هغه الگ دی. یو بجے 12:30 بجے بعد بل شفٹ دی جی مکہ، اگر اسکول الگ دے. واش روم بالکل نشتے، واش روم یہ ہوتے آگا ہو بالکل دمرا عادت کے دے خراب شو کے اور ابو خو راضی نہ بالکل دا درے سال شو اور بو بھی زمنگ آگا معصوم دے زمنگ دا دگو راسون دے گورا کہ زمنگ ابو نشتے کے سمرا آگا سو شو معصومان دے آگا کور کے زی آگا ابو راوڑی بوتل کے پھر ٹول استاد یو یو نیم نیم گلاس.
یو بل استاد گل جمال ویل چ دل تنخ مشر استادان یا ہیڈ ماسٹران دے سکار کولو ہت سی کئی او نہ تر دے دما کم سرکاری چارواکی سکڑی تر دے چ کم سرکاری فنڈو نہ راضی نو دا ہغی نہ ہم سوک نہ خبری کی
دلته اوس لکه ټانکۍ کتا ولی زنان باغ بزان لا چا بس پاکړی دی شروع نه او ټانکۍ چې لپاسه کم دغه جوړ دی هغه ګوري د دې نه چوکیدار شته ډیر وخت شوه دی چې لګا دی نه چوکیدار تل نه بیا بل چوکیدار نه دی راغلی
دغه سکول مشر استاد یا هډ ماستر اعجاز خان نه چې مکلو پختل نو هغه ویل چې دوی زکه فندونه په خلاص مټ نشي استعمالولې چې بیا ترې سرکاري چارواکي د هغې ښکاره ثبوتونه غواړي ولې د تشناب او اوبو ستونزې د دغه فنډونو د لارې ځکه نشي حل کولی چې د کلي ماشومان یې بیا خرابوي
صبح یک اوپر والا تین اسکول چل رہا ہے
سہار یو دا اسکول دے او ٹول درې اسکولونه دي د دې ټولو استادان هم بیل بیل دي لوی مسلې دا دي چې زموږ څوکیدار نشته د اوبو څښلو لپاره یو ټینک دی مخکې مو کولر لګولې او خو هغه هم خراب شوی ماشومان د اوبو لپاره کورونو ته ځي او موږ خپل هم د بهر نه راغواړو د دغه ځای نه یو منتخب بلدیاتی نمائندہ قاضی احمد مشال ریڈیو ته وویل چې د کال 2009 راسی دلته څوکیدار نشته نو ځکه د سکول د خیال ساتلو هم څوک نشته د ده په وینا چې ځایي خلک هم ورسره مرستې نه کوي او د کور کچرا سکول ته راغورځي محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه موږ دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس